په پیښور کې د غرمې دولس بجې شوې د اردن کو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا درته سلامونه او هغه څوک چې نن اختر کوي هغه ته د اختر مبارکي وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو بوریوال کاکړ به وړاندې کړي.
د مهمو خبرونو سره ټکي د خبر پښتونخوا په کورم کې د الیزیو شیګانو او بګن سنیانو ترمنځ د اتو میاشت لپاره د سولې تړون سوی دی. د بلوچستان نېشنل ګوند تر سوري لاندې کوټې ته روان لاریون ګډونوال په مستون کې پرلت وهلې دي، او په میامار کې د مارچ پر 28مه د راغلي زلزلې له امله د وژل شوو شمېر اوس تر 1400 اوښتی دی. اوس بشپړ خبرونه. د خبر پښتونخوا په کورم کې د الیزیو شیګانو او بګن سنیانو ترمنځ د اتو میاشتو لپاره د سولې تړون سوی دی. دا پریکړه د مارچ پر 9مه په صده کې د هغې جرګې پر مهال سوی ده چې د ضلعي انظامي او امنیتي چارواکو په هڅو رابلل سوې وه. د جرګې یو ګډونوال او د پیرکیوم ځایي مشر حکمت خان حکمتیار مشال رادیو ته وویل چې د دې مودې پر مهال به دواړه غاړې له پوره زغمه کار اخلي.
نن د دمو خرو په کلی کې حکومت غونډه وشوله، په هغه کې اهلي تشریع اهلي سنت مشران موجود وو، د لوور کورم کومې کمیټې دي هغوی مشرانه موجود وو. په دې کې په اصاله وشوله چې اتم میاشتې به د اوتیزي قوم او د الیزی قوم په منځ کې به کوڼې کېښولې شولو، چې دې کې به څوک خلاف ورزي به نه کوي. او هغه نه علاوه کوم روډ دی هغه به هلته کلووي د الیزی نه تری چپری پری.
نوموړي وویل چې د سولې په دې تړون کې دا هم شامل دي چې حکومت به د تیر کال د نومبر په پای کې د فرقیزو نشتو پر مهال د بګن له متاثرینو سره مرستې کوي. د حکومت لخوا تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. په کورم کې د هغو نه ورځنیو فرقیزو نشتو پر مهال له دواړو غاړو په لسګونه کسان وژل شوي او ټپي شوي. د بلوچستان نېشنل ګوند تر سوري لاندې کوټې ته روان لاریون ګډونوالو په مستون کې پرلت وهلې دي. د یاد ګوند او پرلت مشر سردار اختر منګل د مارچ پر 9مه ناوخته په وینا کې ویلي چې پرلت به هغه وخت ختموي چې حکومتي غوښتنې ومني. د یاد ګوند مخکښ ساجد ترین بیګا مشال رډې ته وویل چې د بلوچستان صوبایي حکومت یو پلاوی له دوی سره د خبرو لپاره ورغلی او دوی خپلې غوښتنې ورته وړاندې کړې دي. دوی ویل حکومت دی د بلوچستانو د یووالي کمیټې مشر ډاکټر مهرنګ بلوچا او د هغوی نور شزینه او نارینه نیول سوي غړي ټول خوشی کړي. د بلوچستان حکومت روسا له پرلتوالو سره د کډو خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي. د یادونه ورده چې ډاکټر مهرنګ بلوچا او د بلوچ یکجهتی کمیټې نور ګڼ شمیر غړي د مارچ پر 28مه په کوټه او کراچي کې د احتجاج پر مهال نیول سوي وو. په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت ژغ کړی دی چې دوی ته د وتلو لپاره ورکړل سوی نیټه دی وغځوي. د افغان کډوالو یو شمیر مشرانو د مارچ پر 9مه په کراچۍ کې خبري غونډې ته وویل چې دا د دوی لپاره ممکنه نه ده چې په دومره لنډ وخت کې هر څه راغونډ کړي او ووځي. د دوی یو مشر سید مصطفی مشال رډې ته وویل له تیرو 40 کالو په پاکستان کې ژوند کوي، دلته یې رشتې او کاروبارونه دي. د پوینا د پاکستان حکومت دی د دوی پر حال رحم وکړي او د وتلو لپاره ورکړل سوې نیټه دی وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني حکومت لخوا بې اسنادو او د افغان شهریت کارډ لرونکو کډوالو ته ورکړل سوی وخت سبا یعنی د مارچ پر 1 پای ته رسیږي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې که تر دې نیټې افغان کډوال په خپل خوشه و نوځي نو په زور به باسي. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د وړوکي اختر په مناسبت په خپل پیغام کې له ګاونډي هیوادونو د میلیونونو افغانانو پر ایستل کېدو اندېښنه ښودلې ده. اشرف غنی ویلي چې نور ګاونډي هیوادونه د افغان کډوالو په ساتلو کې ګټه نه ویني، نو په هیڅ هیواد کې هم د ده په وینا افغان کډوالو ته ځای نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په ځانګړې توګه پاکستان او ایران له تیرو 2 کالو راهیسې د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ جاری ساتلې ده چې د دوی په وینا هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو پر پاکستان او ایران ژغ کړی دی چې د افغان کډوالو له ایستلو لاس واخلي، خو هغوی تر اوسه دا لړۍ جاری ساتلې ده. او په میانمار کې د مارچ پر 28مه د راغلي زلزلې لامل د وژل سو شمیر اوس تر 1600 دی. اندیشنه شودل سوی دا چې په میانمار او ګاونډي تایلند کې د راغلي 0.1 زلزلې لامل به د وژل سویو په شمیر کې لا نور زیاتوالی راسي. په میانمار کې د پوز په مشرۍ حکومت د مارچ پر 29مه ویلي چې هلته د وژل سو شمیر 1440 رسیدلې دی. د تایلند چارواکي بیا وایي چې تر اوسه یې لږ تر لږه د 100 کسانو مړی موندلی دی. په دې ترڅ کې د ټپي سو شمیر 3408 او د لادرک کسانو شمیر 141 پورته سوی دی. په میانمار کې مرستندویه کارکوونکو د مارچ پر 29مه هم د دې لپاره لټون جاري ساتلی و چې شاید تر نړېدلو ودانیو لاندې څوک ژوندي پاتې وي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه ول بریوال کاکړه موردل پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمه ایز موضوعاتو رپورټونه لرو. د کورمې د الیزو شیګانو او د بګن سنیانو پرون د امن اتمیاشتنه تړون لاسلیک کړ. یو ځایي مشر وایي په جواب کې پوز هم ځینې شیان منلی دي.
پېژون بار خوشي بازار ته کوم د دوه باجو شي چې کورونه کومه ازلاده هغه باندې روشي پیسې.
پرون بیا افغان کډوالو په کراچۍ کې په خبري غونډه کې وویل چې افغانستان ته بیرته تک ځکه نه غواړي چې دوی د کار روزګار او د ماشومانو یې د تعلیم چارې پکې خرابې دي.
کار باندې شته هلدا خو سل د پم کار ملوي بازارونه بند دی انجوګان بند دی اسکول بند دی یونیورسيټیز بند دی.
په پیښور کې د بشري حقوقو یو فعال او وکیل لندېخمن دی چې د پیکا په نوم قانون به په پاکستان کې د بیان ازادي نور هم اغیزمنه کړي.
کنټرول میډیا دا هغه شانتي غږ چې دین وغه نه برکېږي مخکې نه هم مسلې شته.
هله دا لمشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع ترازو پرون د کورمې د الیزو د شیګانو د بګند سنیانو ترمنځ له وګدو تاو تر خوري ورسته د سولې اتمیاشتنه تړون وشو. په دې اړه د شوی جرګې ګډونوال مشال ډو ته ویلي چې دوی د سیمې د ولس د غوښتنو پر اساس ځینې مهمې پریکړې کړې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت لا په دې اړه رسمي توګه څه نه دی ویلي. د علاقه ورسته چې په کورمه کې د تیر کال د نومبر په پای کې د سنی او شیعه ډلو ترمنځ د 9 ورځنۍ او فرقی ځون خطو پر مهال دواړو غاړو لزګونه کسان ووژل شول او ټپي شول. نورحال د مشال ریډیو خبریال طارق اورنگزیر راکوي.
د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د الیزو شیعګانو او بګن سنیانو ترمنځ د اتو میاشتو لپاره امن تیګه د اخودلو موعده شوې ده. د پیر قایم ځای مشر حکمت خان حکمتیار مشال رډیو ته پر 29 مارچ ویلي د خالی پورز دواړه فریقین په صدق کې د ضلع انتظامی او امنیتي چارواکو پر کوششونو دغه ته آماده شول چې په یاد موده کې به څوک جنگ نه کوي او نه به پر یو بل گزار کوي، بلکې هغوی به د سیمې امنیت بیرته بحالوي او په خپلو کې خراب شوي حالات بیرته د سمیدو په لور وربوزی. حکمتیار زیاتوی په موعده کې دا هم دی چې حکومت به د بګن متاثرینو سره امداد کوي او بل څومره هم د هغوی بې ګناه خلک قیدیان شوي هغه بورته زر تر زره راخلاصولی کیږي او سره د سیمې ټولې د تګ راتګ لارې د عام ټرافیک پر وړاندې به پرانستل شي.
نن د ډمو خورو په کلی کې کومه غونډه وشوله په هغه کې اهلي تشریع اهلي سنت مشران موجود وو. د لوور کورم کومې کمیټې دي هغه مشرانه موجود وو. ای ډی سی په زیر صدارت کې د کومه جرګه وه په دې کې پیسانه وشوله چې اتم میاشتې به د وتیزی کوم او د الیزای کوم په منځ کې به کونې کې خپلې شولو څه دي کې به څوک خلاف ورزي به نه کوي. او هغه نه علاوه څه کوم روډ دی هغه به الټی کلووي د الیزای نه ترې چپری پرې نو به تاګ را تاکې په هغه لارې باندې شرکو باندې.
په کورما کې د 6 ډلو ترمنځ حالات لا نومبر میاشتې خراب دي. په سیمه کې پر 28 نومبر د مسافرو قافله د وسلوال برید لاندې تراتلو پس دواړه ډلې پر خپلو کې انختیول. په علاقه کې پر مسافرو د بریدونو او جګړو پر وخت دواړو خواو سخت مالی او ځاني تاوانونه اوریدلی ول. کچو هم روستا لا نه ورځو روان هغه جګړه ودرول شو خو د فریقینو ترمنځ مستقل ډزبندي نه وشوي. د وتیزو قبیلې مشرانو ویلي وو چې تر څو پر بګن د شوي یرغل پښتنه نه وي شوي بله د رسېدلو نقصانونو ازلانه وي ورکړل شوي د جنگ په غرض جوړ شوی مورچې نوی ډنګ کړی شوی، لا فریقینو اسلحه نوی راټوله شوی، او د هغه ناقانونو تنظیمونو خلاف کاروایی نوی شوی چې د جنگ او پر یو بل بریدونو کې لاس لري، هیڅ له چا سره معاهده کوي او نه غواړي چې پر سیمه یې څوک راشي. تر هغې پس یاد قبیلې پر بګن او مندوریو سیمو احتجاجي پرلت هم وهلی و. ځایي مشر حاجي افضل خان اورکزی وایي کله چې له چا سره معاهده وشي بیا دینی فریضه هم دغه ده چې د هغې
کورما
کې چکلا د 2023 کال په ستمبر کې پر یو بل ځمکو مورچه جوړول په خبره جګړه پیل شوه، نو سره د تګ راتګ لارې هم وتړل شوې. حکومت کانوایانې د بدلو په ذریعه د خلکو تګ راتګ او نور ضرورتونه پوره کول، خو پر مسافرو او مال لېږدونکو گاډو وسلوال بریدونو هغه سلسله مستقل نه پاتې کوله. په کوهاټ کې په 60 مشرانو ترمنځ پر 14 نکاتو اتفاق ترتلو پس امن معاهده وشوله، خو د هغې باوجود لارې خلاصې نه شولې. د ټوپکیو امجد علي مشال لوډیو ته پر 9 مارچ ویلي دا تمای پیدا شوې چې تر تازه معاهدې پس لارې به نور د عام ټرافیک پر وړاندې خلاصې شي. کورما یو داسې حساسه قبیلی سیمه ده چیرته کې شیعگان او سنیان په ګډه پاتې کیږي، او هغلتا د دوانو فریقینو ترمنځ لا کلونو رهیسې د ځمکو او داسې نور شخړې شته چې ورباندې سوزل خونړي جنګونه هم شوي. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو تر سلو زیاتو فعالانو، وکیلانو، سیاستوالو، خبريالانو د پاکستان وزیر اعظم ته په لیګلی یو لیک کې علاقه غوښتي چې د بلوچو د یووالي کمیټه یا بلوچ یکجهتي کمیټه د مشر ډاکټر مارنګ بلوچ په ګډون هغه ټول کسان خوشی کړي چې په کوټه او کراچۍ کې نیول شوي دي. د مارچ پر 2 د احتجاج پر مهال په نیول شو کې یو شمېر ښځینه فعالانې هم شاملې دي. بل پلو د دوی د خوشی کولو لپاره د بلوچستان نیشنل ګوند تر سیوري لاندې کوټې ته نږدې په مستون کې پرلت هم روان دی. دا پرلت د دې ګوند مشر سردار اختر منګل په مشرۍ د مارچ پر 2 وډ څخه پیل شو، چې خو امنیتي ځواکونو یې په مستون کې مخه ونیوله. بل پلو حکومتي پلاوی د پرلت له مشرانو سره لیده کاته هم کړي دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز علي د موضوع تفصیل لري.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته استولی لیک لاسلیک کونکو کې سیاستوال افراسیاب خټک، فرت الله بابر، خبریال حامد میر، منیزه جانگیر، د بشری حقوقو فعال شیما کرمانی په ګډون تر سلو زیات نور فعالان، وکیلان او خبریالان هم شامل دي. په یاد لیک کې دوی د وزیر اعظم شهباز شریف نه سغختنی کړی دي. په دې اړه د بشری حقوقو فعال شیما کرمانی پروند مارچ په 9 مشال ریډیو ته ویل، پولیسو او ریاستی ادارو د بلوچ یووالي کمیټې د خزینه غړو او د نورو سره ناروا چلند پیل کړی دی. دوی پی جوړی اندیښنې لري
پاکستان کے وزیر اعظم کے نام لکھ کر بھیجا ہے۔
دا پرانستی لیگ مونږ د پاکستان وزیر اعظم ته استولے دے تر ټولو لمړی غوښتنه مو دادا چې ډاکټر مہرنگ بلوسا او سیمی دین بلوسا او د بلوچ یک جهتی کمیټی نور غړي چې نیول شوی دی د هغوی پر ضد لګول شوی تورونه دی ختم کړل شي او ژر تر ژره دی خوشی شي تر څو چې هغوی هم اختر لخپل کورونو سره تیر کړي
تاکہ وہ عید اپنے اپنے خاندانوں کے ساتھ گزار
سکیں۔ یاد لکھی فعالانو دا غوښتنه هم کړی دا چې حکومت ته د جبري کې دو د مخنیوي لپاره عملی ګامونه واخلي او په جبري لادرکه کولو کې تورن کسان د قانون منګولو ته وسپاري۔ په دې اړه وزیر اعظم ته لیک لیګونکي کسانو کې شامل د پاکستان سپریم کورٹ وکیل لوکی ویکٹر ایڈوکیٹ پیا مشال لیڈیو ته ویلي،
ایک ڈیمانڈ ہے ریاست پاکستان سے کہ بلوچستان کرائسس کا
د پاکستان له ریاست غوښتنه ده چې د بلوچستان د بحران حل دی دی او اساسي او قانوني لار راوست که خلکو په جبري توګه ورکول د بلوچستان مسله نشي هوارول بلکې لا پس خرابوي لکه څنګه چې اوس حالات روان دي خلک په زندانونو کې اچول فورم نه احتجاج حق ته غستل او د دوی غلغله کول هیڅ کله د ستونزو حل نشي کېده چې څومره هم لادرکه کسان دي باید هغه ټوخ کار شي که څوک بې ګناه دي هغه دې خوشي کړی شي او که څوک په کوم جرمونو کې ککړ دي نو د قانون د لاندې دي هغوی عدالتونو ته وړاندې کړی شي
ان قوانین کے تحت ان کو عدالتوں کے سامنے پیش کیا جائے۔
د پاکستان وزیر اعظم ته استولی لیک کې فعالانو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د بلوچستانو سره یو بامانه سیاسي مکالمه پیل کړي د هغوی اندېښنې او شکایتونه دی ووري او د سولیز حل په لوري دي ګامونه واخلي۔ دوی د حکومت نه غوښتنه کړې چې په بلوچستان کراچی او د هیواد په نورو برخو کې د بلوچ یووالي کمیټې د خزینه او نارینه کړو په وړاندې د پولیسو د تشدد زورولو دي خپلواکا څېړنې وشي او د زموارو په ضد دي قانوني ګامونه واخستل شي۔ مدني فعالانو په یاد لیکي خبرداري ورکړې چې بلوچستان سولیز احتجاج پر ضد روان فشار د خلکو جبري روکول او ماوري عدالت وجنی به بلوچستان کې روان شخړې نور هم زیاتې کړي۔ د بشری حقوقو فعالو دالک په داسې حال کې وزیر اعظم شهباز شریف تاستولې دی چې د بلوچ یووالي کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوسا او یو شمیر نور مرګري د مارچ په 28مه هغه مهال کوټه کې پولیسو ونیول کله چې هغوی د کوټې په سریاب سړک سره د دوه مړو لجستونو احتجاجي پلت وهلې وو او بیا سیمی دین بلوسا سره د شپږو کسانو د مارچ په 24مه د کراچۍ پولیسو د مظاهرې په مهال نیولې وه۔ سیمی دین بلوسا په کراچۍ کې ورسره نیولې شوي کسان دا مهال د کراچۍ په زندان کې او مارنګ بلوسا او نور غړي د بلوچستان په کوټه کې زندانی دي۔ د مارنګ بلوسي سیمی دین بلوسي او نورو د نیولو په ضد د مارچ 28مه راهسي د بلوچستان په بلوچ میشت سیمو کې په لویه کچه احتجاجونه پیل شوي دي چې لا روان دي۔ هم په دې اړه د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر منګل د مارچ په 28مه لا وټ څخه تر کوټې په لوري احتجاجي لانګ مارچ پیل کړی دی۔ دغه لانګ مارچ د مارچ په 28مه د شپې د مستونګ لګ پاس کې پولیسو او امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله او د هغه وخت راهسي دغه لانګ مارچ په لکپاس سیمه کې ولاړ دی۔ د یاد ګوند مشر اختر منګل د مارچ په 29مه خپلې غوښتنې بیا تکرار کړې ویلي دي چې مارنګ بلوسا سیمی دین بلوسی په ګډون ټول کسان دي خوشی کړي۔ نوموړي زیاته کړې چې تر څو حکومت د کوټې لار نوي خلاص کړي د دوی پر لټ په لکپاس لوی سړک روان وي۔ بلخوا د بلوچستان حکومت ویان شاهد رین د مارچ په 29مه په خپل یو بیان کې ویلي یو حکومتي پلاوی د تیر شپې راهسې د بی ان پی د ګوند مشرانو سره په دې اړه مذاکرات هم پیل کړي دي او دوی غواړي چې د خبرو اترو د لارې ستونزي حل شي۔ بلخوا د بلوچستان نېشنل ګوند مشرانو د بلوچستان حکومتي ټیم سره د لیدلو او مذاکرات تایید کړي دي۔ د بلوچستان نېشنل ګوند غړی او مخکخ وکیل ساجد ترین د مارچ په 29مه مشال لیډیو ته وویل د مارنګ بلوسی او نورو د نیولې شوي کسانو په ضد حکومتي اقداماتو په اړه بیا د ملګرو ملتونو آزادو کارپوهانو د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او فعالانو غبرګون ښودلې او له حکومت د هغوی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې او ویلي چې حکومت د بلوچ یک جهتي کمیټې د غړو نیولو او مقدمو جوړولو څخه لاس واخلي۔ نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ۔
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ۔
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته له دې هېواده د وتلو ورکړل شوې مهلت سبا یعنی د مارچ پر 1 ختمیږي. په کراچۍ کې میشتو افغان کډوالو یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې دا نیټه ورته وغځوي. دوی پرون په یو خبري غونډه کې وویل لسیزې په پاکستان کې تیرې کړي دي، هلته یې ودونه کړي او اولادونه په ټول ژوند کې یو ځل هم افغانستان ته نه دي تللي. د دوی په وینا د دې تر څنګ یې کاروبارونه دي، نو ځکه د دوی لپاره ممکنه نه ده چې په لنډ وخت کې هر څه غونډ کړي او له پاکستانه ووځي. د پاکستان حکومت بیا وایي چې کډوال تر یادې نیټې پورې ونه وتل نو په زور به وباسي. د کراچۍ نه بیا هم د نیاز علي رپورټ اورو.
د خبری غونډې په مهال د کراچۍ سوراب ګوټ سیمې د افغان کډوالو یو مشر سید مصطفی مشال ریډیو ته وویل دوی د مودې راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او که افغانستان ته اوس لاړ شي نو د ژوند ټولې چارې به ودرېږي.
څلوېښت کال وشو که دلته ژوند کوو، زموږ د دې رابطه تعلقات ثقافتي فرهنګي او رشته خون وغیره تعلق پیدا شوی دی. موږ سره په دغه یو میاشت دوه میاشتې چیرته موږ د خپل کار بر سیتنګ نه شو کوی او موږ ته بلکې پاکستان بیرته راغلو ډېره موږ د سخت ده. اصلا هلته ځای نشته، هلته کاروبار نشته، تعلیم نشته، ډېر شان هلته بنده ده. ډېر خلک اوس د افغانستان تښتې دي، په ایران لري که پاکستان لري که بیا موږ ته څنګه هلته ځو؟ کاروبار نشته، هلته خو سل روپۍ هم کار ملوي. بازارونه بند دی، انجوګان بند ده، اسکول بند ده، یونیورسټیز بند ده، جینیکان اسکول بند ده.
د خبري غونډې په مهال د افغان کډوالو یو بل مشر مولانا رحیم الله بیا وویل باید چې د پاکستان او افغانستان واکمنان دي له یو بل سره د مذاکراتو د لارې خپل ستونزې حل کړي او د خراب اړیکو زور دل افغان کډوالو نو باسي.
یو بل سره د مسائل په حلولو د فارې یو بل سره کینی خبره ترې کوي، مذاکره ترې کوي. تاسو موږ افغانان افغانستان او پاکستان یو اسلامي ملک دی، دواړه یو اسلامي ملک دی. باید چې موږ غواړو چې پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت خپل منځ کې د مذاکره د لارې نه، د گفتگو د لارې نه خپل مسائل حل.
د خبری غونډې په مهال محمد طاهر بیا وویل دوی په کراچۍ کې د څلوېښتو کالو راسي کاروبار کوي او په دې لنډ وخت کې پاکستان کې خپل کاروبار نشي راغونډولې او که هر څه پریک دی او بیر تزي نو لوی زیان کیږي.
کله دا اعلان سوی ده په مونږ باندې دا روزه غم ده. مونږ نه هلته جای لرو، نه جایداد لرو، نه ښه لرو، نه بد لرو. د مونږ بچي هلته نه کاروبار کولی شي. بالکل دا پیسې د مونږ هم په خلکو دي، د خلکو هم په مونږ دي. دا اوس فعلاً مونږ قرضداره یاستو او کاروبار لرو. چې مونږ هغه کاروبار خرڅ نه کړو یا کاروبار راټول نه کړو، مونږ به دا د خلکو قرضه څنګه ورکړو؟ هغه مونږ نه پرېږدي. په ګریوان کې هم لاس راته اچي چې د ما قرضه راکړه، بیا لاړ شه. مونږ له ده سره څه وکړو؟
په کراچۍ پریس کلب کې دې خبری غونډې ته په ګڼ شمیر کې افغانان راغلي وو او هر یو خپل ستونزې بیانولې. عبدالجبار چې پاکستانی وګړی دی، نوموړی وایي واده یې له یو افغان میرمنې سره کړی دی. نوموړی وایي چې نه پوهېږم چې د پاکستان حکومت په دوی ته او په دې ډول نورو خلکو ته کومې اسانتیاوې ورکړي او کنه.
او زه افغاني کمیونټي کې واده کړی یم. دلته داسې په دا کسانو کې داسې کسان هم راغلي چې افغانان دي، هغه دغه سره واده کړی دی او پاکستانیانو سره. او داسې کسان هم په مونږ ټیم کې راغلي دي چې هغه پاکستانیان دي، افغانانو سره واده کړی دی. هغه هم پریشان دي چې دا کله دا باسل کوي، حکومت کوم کسان باسي. ټیم ډېر کم راکړی دی، په دومره کم ټیم کې دا وتلو دی باسل ډېر مشکل دی.
افغانان وایي دوی د مدیر حسی په پاکستان کې ژوند کوي، ماشومان دلته په پاکستان کې زیږیدلي دي، کاروبارونه او هر څه دلته دي. دوی وایي که په زور افغانستان ته ولېږل شي نو ژوند چارې به ودرېږي او له سختو ستونزو سره به مخ شي. په کراچۍ کې افغان کډوالو دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د رواني مارچ میاشتې تر 1 نیټې دي بے اسناد او افغان سټیزن کارډ لرونکي افغانان له پاکستانه په رضاکارانه توګه خپل هیواد افغانستان ته ستانه شي، غنی تر هغې وروسته به په زور وویستلې شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري. او هر ورځ نوري ویډیو غاني هم در تخبارو لمشال رادیو سره ملګری شئ.
د پاکستان سرحدي چارواکو په خیبر کې د هغو استل کېدونکو افغان کډوالو لپاره لنډمهاله کیمپ جوړ کړی دی چې ښایي د مارچ له 1 نیټې وروسته په زور افغانستان ته ستانه کړل شي. د خیبر یو انتظامی چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي مشال ریډیو ته د دې خبرې پخلی کړی دی چې د افغان شریعت کارډ لرونکو افغان کډوالو لپاره دا کیمپ په لوړګي یا لنډي کوتل کې جوړ کړی دی او ضربه یې فعال کړي. د نوموړي په وینا کډوال به لومړی د ملک نور سیمو د لوړګي کیمپ ته ځي، هلته به یې نمونه ثبتېږي او تر هغې وروسته به په تورخم دروازه افغانستان ته اړول کېږي. په پېښور او خیبر کې میشتو ځینو افغان کډوالو مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان حکومت باید دا پرېکړه وځنډوي او دوی ته نور وخت ورکړي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د خیبر یوه انتظامی چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی هلته په لنډ کوتل کې د افغان کډوالو افغانستان ته لیږدولو لپاره د هولډنګ سنټر په نوم یو موقتی کیمپ په جوړولو باندې کار پیل کړی او ډیر زر به پکې انتظامات برابر کړي. دوی ویل چې د مارچ 20 نیټې نه پس به افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال د ملک یو شمېر برخو نه لومړی لنډ کوتل دې موقتی کیمپ ته ورځي، دلته به یې ثبتوي او بیا به یې تورخم په دروازه افغانستان ته اړوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا په جاری کړل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو افغانستان ته ستنولو پلان کې کوم تغییر نه راغلی. په لومړۍ مرحله کې به دوی ته ویل کیږي چې په خپل خوخه باندې له دې ملک ووزي او بیا به په بل مرحله کې د دوی پر ضد کاروایی کیږي او افغانستان ته به ډیپورت کوي. په پاکستان کې میشتو افغان سټیزن کارډ لرونکو شمیره خواوشا 8 لاکھ جوړیږي. په پېښور کې میشتو افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړل او دوی ویل چې په کار دی دا موده ورته وغځول شي.
زمانه مې پر دوست او دروټو کار کوم، نو په کار دی چې موږ له وخره کې داسې ډایرک ویستل دا خو خبره نه ده. دوی چې موږ خپل مخ په زموږ دلته روزګارونه دي کارونه دي سل خبرې داسې اچانک چې دا موږ وباسي دا خو موږ سره خنه کوي. ماشومان هم ټول خپه دي او زنان هم ټول خپه دي، په دې چې ټول دلته د چوي یو کنه او چې ډایرک داسې موږ خپل وطن ته زونه کار شته نه روزګار شته واچ ماشومان هم خپه زنان هم خپه دلته ګونډیان ټول خپه.
عبد مينوم دي دا پریشانی خو د خامخا ته چې پیدا شي رالوي شي غړ شي او دوه ګرځ راو ګرځي دا خو دي وطن دی کنه. احساسات هم دل چې تکم کورونه دي ژوندم دي افغانستان که خونه زم کور شته نه سه یار دوست نه خپل خپلوان ار سم دلته دي کنه.
او همدارنګ په پیوار کارت باندې هم سبان دي سوار لسلا کسان دلتا رجسٹر شوی. حکومت ویلی چی پی او آر کارڈ لرون کی افغان کارڈوال دا جون دیر شمی نیٹے پوری په پاکستان کی پاتکی دیشی. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په دې ورستو کې ویلي چې په کار دی افغان کډوال په باعزته باوقار او محفوظه طریقه باندې افغانستان ته ولېږدول شي او چې کومو افغان کډوالو ته په افغانستان کې خطر دی او غواړي کوم دریم هیواد ته لاړ شي چې هغه مجبوره نه کړل شي چې په زور یې له دې ملکه وشړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په دې ورستو ویلی چې پاکستان دی د غیر ملکی وګړو له دې ملکه د وستو پریکړه وزنډوي. دغه ادارې ویلی چې 2023 او 2024 کې هم د پاکستان حکومت سباندې 8 لاکھ بې اسناده افغان کډوال افغانستان ته استانه کړي دي چې زیاتره پکې اوس هلته د ژوند بنیادی سهولتونو نه محروم دي او له کړاوه ډک ژوند تیروي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
اردن کو مشال ریڈیو تاسو وګی په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونو لنډیز ل بوریوال کاکړه اورو.
د خبر پښتونخوا په کورمه کې د الیزیو شیګانو او بګن سنیانو ترمنځ د اتو میاشتو لپاره د سولې تړون سوی دی. دا پریکړه د مارچ پر 9 په صدا کې د هغې جرګې پر مهال سوی ده چې د ضلعي انظامي او امنیتي چارواکو په هڅو رابلل سوې وه. د جرګې یو ګډونوال او د فیرقیوم ځایي مشر حکمت خان حکمتیار مشال راډیو ته وویل چې دې مودې پر مهال به دواړه غاړې له پوره زغمه کار اخلي. په کورمه کې د هغو 9 فرقیزو نښتو پر مهال له دواړو غاړو په لسګونه کسان وژل سوي او ټپي سوي. د بلوچستان نېشنل ګوند تر سوري لاندې کوټې ته روان لاریون ګډونوالو په مستون کې پرلت وهلی دی. د یاد ګوند او پرلت مشر سردار اختر منګل د مارچ پر 9 ناوخته په وینا کې ویلي چې پرلت به هغه وخت ووي چې حکومتي غوښتنې ومني. د یاد ګوند مخکښ ساجد ترین بیګا مشال رډیو ته وویل چې د بلوچستان صوبایي حکومت یو پلاوی له دوی سره د خبرو لپاره ورغلی او دوی خپلې غوښتنې ورته وړاندې کړې دي. دوی ویل حکومت دې د بلوچستانو د یووالي کمیټې مشر ډاکټر مهرنګ بلوچا او د هغوی نور ښځینه او نارینه نیول سوي غړي ټول خوشی کړي. د بلوچستان حکومت روسه له پرلتوالو سره د کډو خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې دوی ته د وتلو لپاره ورکړل سوي نیټه دی وغځوي. د افغان کډوالو یو شمیر مشرانو د مارچ پر 9 په کراچۍ کې خبري غونډې ته وویل چې دا د دوی لپاره ممکنه نه ده چې په دومره لنډ وخت کې هر څه راغونډ کړي او ووځي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني حکومت لخوا بې اسنادو او د افغان شهریت کارډ لرونکو کډوالو ته ورکړل سوی وخت سبا یعنی د مارچ پر 1 پای ته رسیږي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې که تر دې نیټې افغان کډوال په خپله خوښه ونه وځي نو په زور به یې باسي. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د وړوکي اختر په مناسبت په خپل پیغام کې له ګاونډي هیوادونو د میلیونونو افغانانو پر ایستل کېدو اندېښنه ښودلې ده. اشرف غنی ویلي چې نور ګاونډي هیوادونه د افغان کډوالو په ساتلو کې ګټه نه ویني نو په هیڅ هیواد کې هم د ده په وینا افغان کډوالو ته ځای نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په ځانګړې توګه پاکستان او ایران له تیرو 2 راهیسې د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ جاری ساتلې ده چې د دوی په وینا هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. او په میانمار کې د مارچ پر 8 د راغلي زلزلې له امله د وژل سوو شمیر اوس تر 1400 اوښتی دی.
د مشال ریډیو لنډ خبرونو له بوریوال کاکړه مو اوریدل. اوسه بله موضوع د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د برېښنايي جرمونو د مخنیوي قانون پیکا ترمیمي مسوده لاسلیک کړه. دغه هیواد خبریالانو په قانون کې ترمیم مخالفت کړی دی. دوی د قانون پر ضد په خپلو احتجاجونو کې حکومت غوښتي چې دا قانون بیرته واخلي. خبریالان وایي هغه قانون په پاکستان کې د بیان ازادي لا نوره محدودوي. بل پلو ګڼو سیاسي مشرانو هم د دې قانون مخالفت کړی وو. دا چې دې قانون د پاکستاني خبریالانو پر کار او په هغه واد کې د بیان پر ازادۍ څومره اغیز کړی او یا کول شي دا به د وسیم سجاد په دې رپورټ کې وو.
د روان کال د جنوري په میاشت کې د الکترونیک جرمونو د مخنیوي قانون یا پیکا اکټ کې د بدلون وروسته په دغه عمل کې په مبینه ډول د صحافیانو او فعالانو پر ضد مقدمه درج کړل شوې دي. په داسې حال کې دغه قانون لاندې ځینې صحافیان او فعالان نیول شوي هم دي. په دغه عمل کې صحافیان او فعالان اندېښمن دي چې دغه قانون کې د بدلون راوستو وروسته د صحافیانو کار او د فعالانو فعالیتونه نور هم محدود شوي دي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو فعال او وکیل هلال سبحان مشال ریډیو ته وویل
کنټرول میډیا د هغه شانتي غږ چې دی نو هغه نه بره کیږي. مخکې نه هم مسئله شته خو بیا چې داسې غونډه کې ټونه پاس شي په دې کې امندمنټ بیا وشي نو د ټول ناول خو دغه غږونه چې په سلک ډیر طریقه باندې په سوشل میډیا ټولنیز رسنیو باندې چې دی نو د غږونه به یا ډیر څه ایشوز داسې و چې هغه به هایلایټ کېده. نو اوس په هغه ایشوز چې دي هغه طریقه باندې نه هایلایټ کیږي. لکه بوز ما یو کتو چې د رفتار کم یوټیوب یو چینل چلی دغه اونر ونیو د سوشل اکټیویست او د ورسره کم جرنالستان چې دی وس په د دې ستونزې سره خاص کر مخشه چې د دیو په هم په دې اکټ په طریقه باندې یا د دې اکټ په ترو باندې د دیو هریسمنت پکېږي په مختلف طریقو باندې دیو به ټارچر کېږي.
بلخته په پېښور کې د پاکستان مشهور انګریزي ورځپاڼې ډانسر او اوستا خبریال محمد وسیم وایي په پاکستان کې د وړاندې نه د دغه ملک میډیا په مبینه ډول د حکومت لخوا کنټرول وا او ورپاتې غږ د بندولو لپاره په پیکا قانون کې د ترمیم وروستو د صحافیانو ورپاتې ازادي هم د خطر سره مخ ده.
او مونږ د پاره په حیثیت صحافی خطرناک خبره دا و چې مونږ اظهار رائے خبره کو نو زموږ ادارې چې کمی دی آل ریډي پرنٹ شو یا ټی وی چینل شو یا خو آلریډي کنټرول کې وي نو هغه نه خو خبرونه لکه تاسو ګوري هغه ټیک نه راتله. نو زیات تر صحافیانو بیا خپل یا یوټیوب چینل کو لوکړي دي په ټیک ټاک باندې دي یا په ټویټر باندې هغه خپل لکه اظهار رائے چې کوم موږ ورته ویو هغه اظهار کوي. نو دې قانون د وجه هغه اوس افیکټ کیږي لګیا دي لکه آلریډي مین سټریم میډیا هو کنټرول کیوه نو دا اوس دا آنلاین چې کوم موږ ورته میډیا وایو سوشل میډیا هغه دغه کېده.
پیکا یا پاکستان الکترونیک کرائم اکټ د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون دی چې په کال 2018 کې په پاکستان کې نافذ شوی و. د یاد قانون هدف د مختلفو سایبر جرمونو مخنیوي او د هغو د څېړنې او محاکمې لپاره قانوني چوکاټ برابرولو. خو د روان کال په جنوري میاشت کې د پاکستان پارلمان په پیکا اکټ کې بدلون راوستلو چې پکې د غیر مصدقه یا دروغ خبرونو د خپرولو برخه شامله شوه. تر دې جنم سزا تر 3 کلونو بند او تر 2 ملیون روپو جرمانه وټاکل شوه. خو یاد قانون کې بدلون د بشري حقونو د ډلو صحافیانو او فعالانو لخوا د نیوکو سره مخ شو ځکه چې پر دغه قانون کې د دروغو د خبر هیڅ تعریف نشته. دوی اندېښنه څرګندګړي چې پر دغه قانون کې بدلون د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته رسایي د خطر سره مخ کولی شي. په یاد قانون کې د بدلون وروسته په پاکستان کې د صحافیانو تنظیمونو او فعالانو احتجاجونه هم کړي دي. پر دغه اړه د خیبر پختونخوا د صحافیانو د تنظیم مشر کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل
ټول صحافتی برادرۍ دا مسترد کړو دا مونږ ویلیو چې دا به د صحافیانو په ضد استعمالیږي او هغه نتیجه اوس زموږ مخې ته راځي.
بل اړخته قانون پوهان په پیکا اکټ کې بدلون د پاکستان د آئین خلاف بولي او وایي د پاکستان د قانون 19 آرټیکل د بیان د ازادۍ خبره کوي کومه چې د پیکا اکټ له لارې د بندیز د خطر سره مخ ده. په پېښور اعلی عدالت کې د بشري حقونو په کیسونو کارکونکي وکیل علي گوهر دورانی مشال رډیو ته وویل
پیکا اکټ د شرور وزنه لږ ډیر متنازع را روان دی. کو شرور وزنه موږ ګورو نه د اغه د استعمال په ځای چې کوم یوز دی د اغه نه زیات د اغه ابیوز روان دی او هغه کو د نواز شریف صاحب رومبه حکومت او کو بیا د عمران خان صاحب حکومت او کو د شهباز شریف صاحب حکومت کو مینس کې پکې د پی ڈی ایم او یا کو چې کوم کیئر ټیکر گورنمنت وو خود دې د استعمال نزیات د ابیوز لګیا دی کیږي. مونږ چې بیا وګورو دا په کومه طریقه جرنالیسټ اپریهند کیږي دغه وجه نه هغه چې کوم د خلکو کریټیسیزم دی هغه لږ زیات شي.
پاکستان د وړاندې نه د صحافت د ازادۍ په شمیرو کې پر 100 ملکونو کې په 152 نمبر دی او وکیلان صحافیان او فعالان وای په داسې حال کې د غشمیران نور هم خرابېدلی شي. وسیم سجاد مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو دا ستاسو خپل ریڈیو.
په پاکستان کې لمدوره سي عام خلک او هم وکیلان لدی سر ټکوي چې عدالتونه پر وخت د مقدمو په پریکړو کې نه بریالي کیږي چې لکه برای د دوی په وینا خلکو ته ګڼې ستونزې جوړیږي. د پېښور های کورټ د شمیرو له مخې هلته د نورو مقدمو تر څنګ د توهین عدالت په کیسونو کې هم زیاتوالی راغلی او شمیر یې تر 900 اوښتی دی. د قانون پوهانو په وینا له دې سره هغه مقدمې هم متاثره کیږي چې وار له مخه په عدالت کې روانې دي. ځینې قانون پوهان په دې نظر دي چې د دې مسلې د هواري لپاره باید په ټولو سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې یو نوی دفتر جوړ شي چې له عدالت د ورغلي او پریکړو څارنه وکړي. عظمت علی شاه معلومات راکوي.
پېښور های کورټ کې د توهین عدالت کې سونه له 900 سیوا شو. دا شمیرې د پېښور های کورټ په ویب پاڼه د مارچ په 3 کې خپرې شوې دي. د قانون ماهرین وایي چې توهینی عدالت کې سونو سره په عدالتونو کې د ځان ښکار نور کې سونو پښمیره کې هم سیواواله راځي. د پېښور های کورټ د ویب پاڼې د شمیرو ترمخه په عدالت کې د اته دیرش زره او د ضلعو په عدالتونو کې د 2.5 لک نه سیوا مقدمې د ځان ښکار دي. د سرکاري ادارې یو کارکونکي سید نواز مشال ریډیو ته وویل چې ترکه لپاره دو وار پېښور های کورټ کې کیس وکړو او عدالت یې د کیس فیصله په حق کې وکړه، خو بیا هم ادارې ورته ترکی ورنکړه نو مجبورن یې د توهینی عدالت کیس وکړو.
په 2023 کې مونږ کیس وکړو، دغه نمخ کې مونږ کیس کړي وو خو هغه یې ریجیکټ کړو. اب مونږ بیا چیلنج کړو 2023 کې، نو بیا زمونږ په حق کې فیصله راغله. خو 17/1/2024 کې ججمنٹ راغی، خو لا تر اوسه پورې دا نه دی امپلیمنٹ شوی او په دغه باندې مونږ د توهین عدالت کیس وکړو.
د انصاف د نړیوالې پروژې د کال 2023 د درجه بندۍ تر مخه د پاکستان عدلیه د 120 ملکونو په فهرست کې په 130 نمبر ده. د پېښور های کورټ وکیل فضل شاه مشال ریډیو ته ویل چې توهین عدالت کیسونو سره په عدالتونو د کیسونو بوج سیوا شي او هم یو مقدمه بار بار اوریدل کیږي، باید ادارې دي د عدالت فیصلو ته احترام ورکړي.
عدالت یو فیصله وکړي او په توهین عدالت کیس کې هغه کې یو نوې دغه راشي رخ پکې راشي، عدالت یو بل طرف ته پکې وګڼي چیرې دا کار د شنو د څه پکارو، نو هغه کیس منظور شوی عدالت منظور کړی فیصله کړی په توګه عدالت کې به و چې نه دا د شنو د څه پکارو، نو دا هم یو وجه ده چې را کیسونه بیا هغه کې د سره شي چې کله خ گورننس نو ظاهره خبره ده پاغه کې بیا د عدالت فیصله یا د قانون احترام چې دی نو هغه درسنه مقدمی او پرتاب بندوی عدالتونه خپل فیصله امپلیمنٹیشن کې یا پاغي عمل درآمد کې هغه سه تیزی یا هغه پورتنه خې څنګه پکار ده.
پاکستان کې د قانون او انصاف کمیشن یا لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان وای چې د ملک په بیلابیلو عدالتونو کې د سلیریش لکونه سیوا مقدمه د ځان ښکار دي او د یادو کیسونو لپاره په ملک کې صرف 3000 قاضیان دي، کوم چې د 10 لک کسانو په سر یو جج دی. په یاد کیسونو کې صرف 2.5% مقدمه په سپریم کورټ، 14% د ملک په های کورټونو او 1.8% مقدمه د ضلع په عدالتونو کې د ځنډ ښکار دي. د پېښور های کورټ وکیل نومان کاکا خیل مشال ریډیو ته ویل چې باید په حکومتي ادارو کې دی یو نوی ډیسک جوړ کړی شي چې پکې په هغه فیصلو عمل درآمد کیږي چې د عدالت نه راغلی وي،
چې په هر ډپارټمنټ کې یو دفتر داسې جوړ کړی شي چې کوم عدالتي فیصله راځي چې د هغې کمپلاینس سټریکټلی کیږي. وی هم داسې په هر یونیورسٹی کې په هر اداره کې یو لا آفیسر ناست وي، خو زموږ بدقسمتی دا ده چې هغه لا آفیسر د دې بجای چې د عدالتي فیصلې ایگزیکیوټ کی په ډپارټمنټ باندې اپه کې لوپ هولز ګوري او کنفیوژنس پیدا کړي چې هغه عدالتي فیصله څنګه ایگزیکیوټ نه کړی شي.
د پاکستان د سپریم کورټ د ویب پاڼې د شمیرو تر مخه په سپریم کورټ کې 55,000 نه زیات مقدمې د ځنډ ښکار دي. اداره وایي چې هر ورځ په ملک کې 2600 مقدمې هم درج کیږي. د روان کال د فروری په میاشت کې سپریم کورټ نه جاری شوی یو عالمی کې ویلي شوی چې په تیر 3 میاشتو کې 2000 زیات مقدمې حل کړي دي چې 3000 پکې د ځنډ ښکار مقدمې دي. علامیه کې ویلی شو چې په تیرو 3 میاشتو کې یوازې په سپریم کورټ کې د 15,000 نه زیاتې نوې مقدمې هم درج شوې دي. عظمت ریشا، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبري غړې اورئ.
د خیبر پختونخوا حکومت په هغه صوبه کې د روانو پرمختیایي پروژو لپاره د 3.3 اربع روپیو د اضافي مالی پانګو د جاری کولو منظوري ورکړې ده. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر له دفتره مشال ریډیو سره د مارچ پر 3 د شریک شوي یو بیان تر مخه په دې کې 1.95 میلیون روپیه د زمشو ضلعو لپاره د داغې د پرمختګ لپاره دي، خو د قبایلي ضلعو د صوبې د نورو سیمو ځینو اوسیدونکو مشال ته ویلي چې ترقیاتي کارونه ډیر په ورو روان دي چې په وجه یې د ولس ستونزې پر وخت نه حل کیږي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د پښتونخوا حکومت د زمشوی او قبایلی زلو د پرمختګ لپاره د 1.95 میلیون روپو د خصوصي مالی پانګو منځوري ورکړی ده. په دغه اړه د مارچ په 28مه مشال ریډیو ته د ایمیل د لاري د ترلاسه شوی د وزیر اعلی هاوس د خبرپاڼې تر مخه د زمشوی او قبایلی زلو د پرمختیايي کارونو لپاره د 1.95 میلیون روپو د خصوصي مالی پانګو منځوري د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر علی امین ګنداپور په مشرۍ د صوبایي کابینې په وروستۍ غونډه کې ورکړې شوې ده. خو په قبایلي ضلعو کې ولس وایي یو شمیر پرمختیايي منصوبې د تیرو څو کلونو نه د دوی په سیمو کې د ځنډ ښکار دي چې په وجه یې ولس د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دی. په دغه اړه د بره مومندو ملک ګلشاه صافي د مارچ په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو څلورو کلونو نه د دوی د کلي په سړک کار پیل شوی خو تر اوسه دا سړک نه دی جوړ شوی.
دا تقریبا څلور کاله وشو چې د کلپی روډ زمونږه خراب دی او دا د څلور کال نه بده باندې کار شروع دی. پنځه ورځې کار پی وشي بیا کار بند شي، لس ورځې کار پی وشي بیا کار بند شي. خلک یې مینې ته، خلک افسرانو ته، خلک د لری لری حد پورې افسرانو ته لاړې. خدا مسله نه واریږي وسو مینې ویم پیر دی کله کې دا وی کوي چې را دا مونږه جوړو او دغه د روپۍ رالی هغه د روپۍ رالی مشینری مراله مونږه یو مطالبه کوو د حکومت نه کوو د ادارو نه کوو چې باید د پیرو جوړ لشي. نو دا خلک په عذاب کې دا څلور کاله تیر کړل او نور بم په عذاب کې اخته دي.
د خیبر پښتونخوا په سر خر پیښور کې هم ولس د پرمختیايي کارونو نه مطمئن ندي. د پیښور د ګلبهار یو اوسیدونکو ارسلان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
ټول ګلبهار کندې کپورې دي، ته ورشه کوسی کندې کپورې دي، یار سګ مات ګډ دي، یار سې مات کړي دي، دا په پونه چې یو دا دا کو دا دا کو او یو کال نه بل کال پورې شي، یو کال پورې شي بل کال لزوان اورسې دا شیزونه مات کی جوړول موړول بزبینشتا ماتی کی خپل پیپونه میپونه واچي او د گاډو نه اخلاص کړلو. یوازې روټ نه دی، کوسیم خرابې دی، وېړې مور سره ماتی کړې دي، بدې وېړې کې د پیپونه ورړې کې ټک روکې د غاړې ورته ماتی کی او بدا پری دی زی هغه پیپونه واچي او مغه خوره د واپس پی ورواچي او بډب ډېرې کې پری دی بزی. دا وسوم چې مونږه د شادمان سټریټ کې پخپلې یو ډاکټر دی، هغه پخپلې صفایي وکړله. دا کوسه وي اختر دی ځوانه ټوله کندې کپره کړې وي.
د صوبایي حکومت چارواکو د پرمختیايي کارونو په اړه لس د نیوکو او اندېښنو په جواب کې سندي ویلي. خو د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر له دفتره د پرمختیايي کارونو په اړه مشال ریډیو ته د ترلاسه شوی خبرپاڼې تر مخه په ټوله صوبه کې د روانو پرمختیايي کارونو لپاره د صوبایي کابینې په غونډه کې د 3.3 ارب روپو د اضافي مالی پانګو منځوري ورکړې شوې ده او د دې اضافي مالی پانګو د جاري کولو مقصد په صوبه کې روان ترقیاتي کارونه زر تر زره مکمل کول دي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړې
د خیبر د لوړګي بازار سوداګر وای د تورخم دروازې لبیا بیا بندیدو سره هغه بازار او سوداګر ډیر غزمن شوی او ست افغانستان د ننګرهار ولایت نزدو ولسوالیو ته شان نشي لیکدولې او نه هم لا غزایون څخه د سوداګانو لپاره دوی ته څوک ورتلای شي. دوی غوښتنه کوي چې تورخم دروازې دواړو غوړو ته په شاوخوا لس کیلومتره کې پرتو خلکو ته د خوراکي شیانو د وړلو او راوړلو اجازه ورکړل شي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورت کې.
په لنډ کوتل بازار کې د هول سیل یو ډیلر اختر علي مشال ریډیو ته وویل چې دوی به تورخم ته سیرمه د ننګرهار یو شمیر ځایونو ته په لوی مقدار کې خوراکي شیان لیږدول او د نږدو ولسوالیو خلک به هم دې بازار ته سودا ته راتلل. خو په پوله باندې د سفاري محدودیتونو او د تورخم دروازې په بیا بیا بندېدو دا کار ډیر اغیزمن کړای.
د جلال آباد پورې، بټی کوټ او لالپورې پورې تقریبا چې د 10 کیلومتره یا 15 کیلومتره چې څومره هلته آبادی و نو موږ د لوړګي بازار نه به سامانونه وړو. دلته چې کوم غټ ډیلرانو او غوی به وړو ورکول، غوړي به او دالونه او جوس به او بسکټ به دا شینه به دي ځای نه وړو. اولته به هفتواري او لیا مهانه چې دی وګریګان به خلکو راوړي او اوس چې کوم دا ګیټ بند شوای دی نو په دې وجه باندې موږ ډیر غټ نقصان شوای دی. بازارونه بيخي په ټپه باندې ولیاړي وس دغه اختر موکا د په اختر موکا باندې یو شایم نشته دی او ککله به گیټ کولاو نو غ ټوله با دی بدل تر اتلا او دی زنه به سامان نه ځان سره ویړو د اختر د خوشحالي او پاره او مطلب چې د روژې د پاره لیا داسې عام د روزګار د پاره
د لند کوتل بازار د سوداګرو اتحادیې مشر یاد وزیر وای چې لدی اډخنه به هم شایان تلل او ل جلال آباد به هم زنه شایان دلته خلکو راوړل او د پولی دواړو غاړو خلکو کار ورسره روان وو او په کار دی چې تیر په سیر دا کار بیا بحال شي
دال باندې وریجی باندې بورا شو دغه شیونه بتله راتله اما خیبه هم داسې سامانونه راتله چې مطلب د دې ځای ضرورت پاو دې ځای نه بم تلل د هغو ځای ضرورت پاو نږدې چې کوم وي پاکستان او د افغانستان چې کوم نږدې ځایونه دي سره کلي او دادي سره نو هغو ته به چې دی پوښ د دې طرف ته به هم چې سامان راته او د هغه طرف ته به هم سامان ته نو ښه مطلب خلکو ښه روزګار او دا چالو په کار دی دواړو حکومت ولم په کار دی لکه څنګه نورو بارډرو باندې چې دی اسانه دی په کار دی چې دې تم اسانه غشي
د پاکستان وفاقی حکومت په 2018 کې په تورخم دروازه د پولي سمبالولو پالیسی عملی کړې او د لاندې هر تن لپاره پاسپورت او ویزه شرط لازمی کړای او د تیر پسیر پر اهداریو یا یوازې په شناختی کارت او تذکره باندې پرې څوک تا ګراتګ وس نشي کړای د لندو کوتل بازار د هول سیل ډیلرانو دا خبره په داسې حال کې کړي چې سږ کال د فبروري پی وشته منیټه د پاکستان امنیتی ځواکونو د تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره په دې تور تړلې و چې هلته په صفري نقطه کې افغان لوري ته د طالبانو حکومت سرحدي ځواکونه په لنجمنو ځایونو کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي او دا دوی ته د منلو وړ نه دي خو بیا بل پلو افغان طالبانو ویلي وو چې د پاکستان دا دعوا ناسمه ده او دوی په خپلو حدودو کې تعمیرات جوړوي د تورخم دا کشاله بیا په دوه طرفه جګړه بدله شوه او دواړو خواوو ځواکونو یو بل ته مرګ ژوبله هم واړوله او دواړه خیز تجارت ورسره خواوشا یوه میاشت بند وو د مارچ په 19 نیټه په تورخم کې دواړو خواوو قومي مشرانو جرګې غړو سوداګرو او حکومتي چارواکو ترمنځ د مذاکراتو نه پس دا دروازه خلاصه شوه دا محل پر مال وړونکو گاډو تګ را تګ بحال شوی او مسافر او ناروغانو پر مخ هم خلاصه شوی په تیر وختونو کې هم د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو ترمنځ د مختلفو کشالو لوجې دا دروازه په بیا بیا بند شوی او بیرته خلاصه شوی دا فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینا
د خوست د تریزیو لشیرو ولسوالۍ په تور کانی سیمه کې د خړو نړیوال ادارې په مالی ماتړل د اوبو د یو کانال او د یو سړک د محافظوي دیوال جوړولو چارې پیل شوې دي دا پروژې چې په درو میاشتو کې بشپړېږي د دې سیمې 200 ځوانان به پکې د لاس کار او مزدوري کوي افغانستان کې چې په اوس وخت کې د بیکارۍ کچه لوړه ده خلک له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو دا پروژې غوښتنه کوي چې دوی ته پکې د کار فرصتونه برابرېږي تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې
د خوست ولایت د تریزه یو لشیر ولسوالۍ اړوند د قدم په ترکانې سیمه کې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام لخوا د 4.5 لک ډالرو په لګښت د اوبو د یو کانال او د عمومي سړک د محافظوي دیوال پر جوړولو کار پیل شو مسؤلین وایي د دې پروژو کارونه به په دریو میاشتو کې سرته ورسیږي او هره ورځ به د دې سیمې شاوخوا 200 کسان پکې د لاس کار او مزدوري کوي د کلو پراختیا رئیس عنایت الرحمن جلالی مشال راډیو ته وویل
او یو کانال سره خو لاندې کوزا په لسګونو جیره بزمکه ده چې آب سره خړوب شي او دغه محافظوي دیوال چې د استنادي دیوال دغه کوم سرک شي دا بدر کوز سرخص رجنګ دل دلان ته قدم دی لندر دی سودک دی ها ذکر خلو دی عمومي بټي پوری دغه ولس په دابند تا کرتا کوي
د یاد سیمه اوسیدم کې بیا خوښ دي چې نه یوازې د پروژو سره د دوی سړک لزیان شغورل کیږي او زمکه آبادیږي بلکې دوی ته پکې د کار زمينه هم برابر شوې ده یو تن کارګر عاشق الله ول
او پرتلن کی مقدار کان ته هوډ چي نورم نورا پر شهر مخته شي او موږ دین خپل نه پکا جوړ کو کورنه پوسته بازار نور مخته مخته پر کور پوسو موږ نه پکا تر جوړ شي خواته غاټا ورسيږي
په یادو پروژو کې هغو کسانو ته هم د لاس مزدوري برابره شوی چې لوړې زده کړې لري خو اوس مهال بیکاره دي او د لاس مزدوري هم خبولي. له دې ډلې یو کارګر محمد اسلم وایي
په دې کې داسې خلک شته چې لوستې خلک دي، تعلیم یافته خلک دي، ته مستریکه چې پورې رسېدلي خلک دي، خو په دې کې اخته دي. بهر په دې باندې موږ نه خپه کېږو پیشو چې دغه څنګه د لوستې خلک دي چې دومره د کار زمینه برابروي، خو دومره دا چې لږ څه نڅه دي هغه دپاره کوم ماشی ټکل شوی ده، د دې لپاره ډېر عادي ماشی قیمتي ده، نن سبا باید لږې پیسې زیاتې شي.
ځایي اوسیدونکي زیاتوي د تریزی او علیشیر په ولسوالۍ کې د دوی سیمه چې په مسیر کې قدم، لنډر، صدق، کوټکي، زکرخیل، ډبګي، تر بټۍ پورې خلک اوسیږي، په بیلابیلو برخو کې اسانتیا او ته اړتیا لري. یو بل تن ځایي اوسیدونکي مولوي عبدالباقي وویل
یقینا زموږ سیمه چې کومه ده دغه ډېره لرې پرته سیمه ده، او دې ته ډېره مخته توجه نه ده شوې، او موږ ډېر ضرورتي نه لرو. په دې غزه کې ډېر داسې غریب خلک چې کومه دی هغه موجود دي.
یاد دی وی په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ، د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو کمښت نه یوازې ډېر شمیر خلک اغیزمن کړي، بلکې د هغو ځوانانو شمیر هم ډېر دی چې کار او روزګار پسې په قانوني او قاچاقي لارو بهر ته روان دي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو په څیر په سوات کې هم د اختر لپاره تیاری روان دي. خدای غوښتي سیمو اوسیدونکو وایي چې سکل ګراني زیاته ده او د پخوا په څیر سوداګانې نشي اخسته. دارس دکانداران وایي چې د ګرانۍ له وجې دکانونو ته په کم شمیر کې خلک ورځي، چې له وجې دوی په خبره کاروبار ته یې زیان رسېدلی دی. نیاز احمد خان د دې موضوع تفصیل لري.
د سوات په مرکزی ښار منګوره او نورو سیمو کې د اختر بازارونو کې تر شپې ناوخته پورې ګڼوي، او د سیمې خلک دا وخت زیاتره د اختر لپاره د سینګار شیان او تیار کالي اخلي. د منګورې په بازار کې پیزار اغستود کې د بونیر محمد ریان خان چې سره د ملګرو د پیزارو په دکان کې سودا کوي وایي چې د تیر کال په نسبت سخت کال شیان ډیر ګران دي.
بازار کې خو جو وګرځي چې په لکه تیر شي کال چې چا په سلور زره پیزار اغستل هغه سکل په وزره ته زره روپۍ دي، خو جو په دې بازار کې جنرال وګرځي بس دلته یو دکان یو معلوم کو دلته رالو نو دلته دا ریټ هم ښه ملاویږي، او جو بس سه گزاره کوي جو پیزار میزار یو راواغستل او جامع مامی واغستې نور سه شاپنګ جو هغه کوو لګیو تیاریانی کوو اختر لځي.
د منګورې بختی اکبر چې سلور بچیان لري د بانیاری په بازار کې د نرخونو معلومات کوي وایي چې وړمۍ دغه معلومه هم چې د اختر لپاره د ماشومانو د پیزارونو او د سینګار شیانو نرخونه اثرنګ دي. مسته به ماشومان بازار ته راولم او سودا به کوم.
نه بجلی بلونه دي، د سویګیز بلونه دي، او دومره هیوی هیوی بلونه دي چې خلک هغه له کوشش وکړي چې هغه واخلو، یعنی مطلب هغه مخکې پوره کو او کنه خپل بچو له سودا وکړو. لیکن بیا هم د والدینو جذباتی مینه محبتی اختر روان دی چې خپل بچو له کم سی کم د زر پنځه سو روپو سه بنګړي سه سرخي کیاسه دي سیزونه میزونه واخلي چې بچو خوشاله. زه راوته یم ګورم با ګیر چاپیره ګورم چې څه واخلم، لیکن خپل جیب ته ګورم او بیا بازار ته ګورم په هغه حساب باندې به سودا کوم. هسېنه چې واړه څه شیخ وخت کې زما په جیب کې پیسې نه وي نو دا به ماته بیا ډیره ګرانه شي.
د منګورې د ښځو په مارکیټ کې رنګارنګ تیار کالي خرڅونکي سکه مذهب سره تعلق لرونکي ګینی شام وایي چې د اختر موقع دوی لپاره د ګټې وخت وي، خو د ګرانۍ له وجې اغستونکي ډیر کم دي.
مخکې موږ دوه درې بجو پورې وناسو، اوس چې کم کرنټ سچویشن دی نو مارکیټ نه د 11:30 بجو نه پس کسٹمر چې دی هغه بالکل ورک شي. موږ به لاسټ ټایم 2 بجو پورې دلته کسٹمرز اټینډ کول، خو اوس چې کم فلو ده هغه 11 بجو پوری وی داغه نه پس نه نو موږ مجبورن بیا 11:30 بجو ته مارکیټ چې داغه کلوز کو. هغه دغه یو خبره زړه ده چې لکه هر یو شیز ګران دی او داغه طرف هم خه ګرانې راغله دی، نو په دې وجه مطلب هغه صرف ماشومان پورې تلې شي چې ماشومان لپاره واخلي جی. په دې وجه خو موږ ورسره ماشومان ورایټي سیوا کړه او دغه ورایټي هم کم کړه، نو ماشومان هغه په دې لحاظ باندې لکه دغه دی خو لکه مخکې نه کاروبار ډیر زیات کمزورې شوی.
د سوات په منګوره، مټه، خوازخیله، بریکوټ، کابل او نورو سیمو کې د اختر شیانو لپاره ګڼ بازارونه دي چې پکې خزي او سړی د اختر لپاره سوداګانې کوي. کاروبار کوونکي وایي چې د اختر د شپې ناوخته پورې دغه سیمې خلک دوی نه دی وخت کې پیزارونه تیار د سړو او خزو کالی سنگار شیان چې پکې زیاتره بنګړي نکریزه د ویښتو رنگونه او کریمونه شامل دي زیات خرسيږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.